آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه‌شنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د کب څلورمه ده چې د 2018 میلادي کال د فروری د 30 منټې سره سمون خوري. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی واورئ.
نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ځای او نیټه وټاکل شي. په سوریه کې به د یک شنبه په ورځ اوربند پیل شي او پینټاګان وایي چې نن به پوځي چارواکي کانګرس ته د ګوانتنامو بې د قیدخانې د بندولو په هکله پلان وړاندې کړي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به واورئ چې نن په کابل کې د افغانستان په اړه د سولې څلور اړخیزه غونډه کیږي. په خوست کې دیره د شمالي وزیرستان د قبایلي ایجنسۍ کډوالو د ماشومانو د پولیو په مقابل کې وقایه کیږي. په هند کې د ښځو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی او په هلمند کې د تیرو دو میاشتو په موده کې د طالبانو او دولتي قواوو ترمنځ په جګړو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. نظرانه یوسفزی به تا د دې سات خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. ټاکل شوی نن سه شنبه په کابل کې په سلورمه سلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټې او ځای په مسلو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سه شنبه د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو د سلورمې سلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تمه وښوله چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درېمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه جوړه شي. په سوریه کې به د شنبه د ورځې نه اوربند پیل شي. د سوریه د کړکیچ د حل لپاره نړیوال متحدینو په دغه هیواد کې د اوربند په هدف یو ګډه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي په سوریه کې سولې ته ژمن دي. امریکا او روسیه چې د سوریه د کړکیچ د حل لپاره په نړیوال اتحاد کې شامل دي په دغه اعلامیه کې وایي دې ته ژمن دي چې د هغه هیواد د جګړې د ختمولو لپاره یو داسې د حل لاره ولټوي چې د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس وي او په سوریه کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو سیاسي ډلو استازي پکې برخه ولري. د سوریه د کړکیچ د ختمولو لپاره نړیوالو متحدینو د فروری په 11 نیټه د امریکا او روسیې په مشرۍ په میونخ کې غونډه وکړه او یو لایحه هم تصویب کړي او اوس دوی کوشش کوي چې دغه لایحه عملي کړي. د فروری په 11 چې په سوریه کې د سولې د ملاتړ نړیوالې اتحادیې کومه پریکړه کړې ده، د هغې په اساس د شنبه په سهار یعنی د فروری په 20 نیټه به د سوریه په جګړې کې په ښکېلو خواوو اوربند عملي شي. دغه اوربند به په هغه ډلو عملي کیږي چې د دې موافقې په لاسلیک کولو کې شامل دي او ژمنه یې کړې ده چې دغه ټول شرطونه به مني. د دې موافقې په اساس به د اسلامي دولت د جبهة النصرة او د هغه نور ډلو په ضد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ترګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي خلاف به عملیات ادامه ولري. په سوریه کې د تشدد د مخنیوي او د اوربند عملي کولو لپاره د سوریه د سولې د ملاتړ نړیوالو متحدینو د امریکا او روسیې په مشرۍ د ملګرو ملتونو د اصولو په اساس یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه کمیټې کې سیاسي او پوځي چارواکي هم شامل دي. د پینټاګان ویان د دوشنبه په مازیګر ویلې دي چې پوځي چارواکو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې د ګوانتنامو بې قیدخانې د بندولو طریقه پکې تشریح شوې ده. د پینټاګان ویان جف ډاویس ویل چې پوځ به د سه شنبه په ورځ یعنې نن دغه پلان خپور کړي چې دغه لانجمن بند څنګه وتړل شي. ډاویس زیاته کړه چې موږ خبر یو چې د دغې پلان د وړاندې کولو دپاره د فروری 30 نیټه ټاکل شوې وه او موږ کوشش کوو چې هم په دې ورځ دغه کار مکمل شي. د ګوانتنامو به بند د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په وخت کې د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته پرانستل شو. د امریکا ولسمشر اوباما د خپلې دورې د پیل راهیسې دغه کوششونه کوي چې د ګوانتنامو به بند وتړي او وایي چې دغه بند په وجه د امریکا په خلاف جهاد ته نور خلک هڅول کیږي او دا د امریکا د اقدارو خلاف دی. د سلوانیا پارلیمان پرون د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد پوسټ ته اجازه ورکړه چې د پولیسو سره د مهاجرینو د کنټرول کولو په برخه کې مرسته وکړي. سلوانیا ته د اور د گاونډي هیواد کروشیا نه په سلګونو تنه مهاجر هر ورځ راوړي او د سو میاشتو په موده کې دغه هیواد ته په لکونو تنه مهاجر راغلي دي. سلوانیا هم د اروپای اتحادیې یو د هغه هیوادونو نه دی چې په ورستیو کې ورته په ډیره لویه کچه د مهاجرت د وجې ډیرې مسلې راپیخې دي. د سلوانیا صدر اعظم ویلي دي چې پوز به د پولیسو سره مرسته کوي او که ضرورت پیښ شي نو د امنیت خوندي کولو لپاره به د زور څخه هم کار واخلي. د فروری په پیل کې د امریکایي لوړپوړي چارواکي سوریې سرحد ته نږدې سیمې کوبانی ته په دې وجې سفر کړی و چې د سوریې د کردانو د مشر سره ملاقات وکړي. دغه د انقرې او د واشنگټن اړیکو ته یو نوی بڼه ورکړې ده. د ترکیې چارواکي او د سوریې هغه یاغیان چې غرب یې ملاتړ کوي یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر اوباما خاص استازي برټ مکروک په سفر خبري کوي. د دغه خبرو هدف د آزاد سوریې د پاره د مختلفو ډلو او د کوردی یاغیانو ترمنځ د سوریې په شمال کې خطي تشریح کول دي. د یادونې وړ ده چې امریکا له دغه دوه خوا ملاتړ کوي. د مکروک دغه یو ورځنی سفر چې د کوبانی سیمې ته وکړو دغه سیمه د هغې نه وروسته د اسلامي دولت د ډلې د ولکې نه ووته چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پرې هوایي بریدونه وکړل. ترکیې د مکروک کوبانی ته سفر او د کوردی مشر سره په ملاقات باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. او یو نوی سروې ښایي چې په امریکا کې زیاتره خلک د امریکا د هغه کوششونو ملاتړ کوي چې د امنیت په برخه کې د ټکنالوژۍ د مشهور شرکت اپل د خلکو د پاسورډ معلومولو طریقه دوی ته وروښایي چې دوی د تیر کال د سان برناډینو د حمله مسؤول سید رضوان فاروق آیفون ولټوي. دغه نوی سروې ښایي چې د زرو تنو د جملې نه یو 50 پسلو کې د امریکا د محکمې د امر ملاتړی دي او غواړي چې اپل دی د رضوان آیفون انلاک یا خلاص کړي. 38 پسلو کې وایي چې د اپل شرکت ملاتړ کوي او هغه ته نه د پکار چې د آیفون پاسورډ ورکړي. یو 10 پسلو کې بیا به طرف دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د واشنگتن د امریکا غږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. ټاکل شوی ده چې نن د سه شنبې په ورځ به په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې په دوران کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو د نیټې او ځای د معلومولو په اړه خبرې وشي. په عین وخت کې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف قطر ته رسیدلی دی. نور تفصیل له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته ویل چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د هیوادو د استازو د څلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه وښوده چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درېیمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه جوړه شي.
مورد دیگری که بالایش توافق صورت گرفته بود این بود که
خاغلی مستغنی ویل بله مسله چې په سلور اړخیزه غونډه کې پرې موافقه شوې وه چې د سلور اړخیز بهیر ډله به د افغانستان د حکومت د صلاحیت لرونکو استازو او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو دپاره د نیټې د ټاکلو په سر خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. له هماغې نیټې را په دې خوا هڅې روانې دي او ټاکل شوي چې په کابل کې د فبروري په 23 د دغو هڅو پایلې روښانه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله وښوده شي لکه چې د سلور اړخیز بهیر ډلې په درېیمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه په کابل کې به دغه بهیر په څلورمه غونډه کې د دې میاشتې په د مخامخ خبرو لپاره نیټه هم وټاکل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مینانو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او د چین د هیوادونو استازو په اسلام آباد کې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د روانې سوې میاشتې تر وروستیو د افغان حکومت او طالبانو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په سر موافقه کړې وه. تمه ده چې همدا استازي به سبا په کابل کې هم سره په څلورمه غونډه کې په دې مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وایي چې د دوی تمه ده چې د سه شنبې د ورځې په غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو ډلو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پاره په نیټه او زیبانې موافقه وشي
تر څو موږ له دغه ناست څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته لیواله دي. په کابل کې د څلورو هیوادو د استازو څلورمه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د رپورټونو له مخې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن په ورځني سفر قطر ته تللی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د پوز لخوا په خپوشي او بلکې ویل شوی چې جنرال شریف په دوه کې د ایسارتیا په وخت دغه هیواد له پوزي او ملکی چارواکو سره هم وګوري. ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې کېدی شي د پاکستان د پوز مشر به د افغان حکومت امریکا او چین د اسلو سره هم په دوه کې نن لیدکاتو وکړي. د طالبانو سیاسي دفتر هم د قطر په مرکز د دوه په خار کې دی. خو د پاکستان د پوز د مشر او د افغانستان، چین او د امریکا د اسلو نننۍ لیدنې په باب دا رپورټ تر اوسه دغو څلورو هیوادونو لخوا تایید شوی نه دی. په کابل کې د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پسرلي کې د طالبانو د عملیاتو د پیل لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د لوی رئیس لومړي مرستیال جنرال مراد علي مراد د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځکه دا چمتووالی نیول شوی چې دوی دا ګڼي چې ګوند طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي د سولې خبرو په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن نه دي.
ما پیشتر هم عرض کردیم که تمام قلوردههای ما برشان هدایت داده شده.
جنرال مراد ویل ما مخکې هم ویل چې ټول کلی اردوګانو ته هدایت ورکړ شوی د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په ګډون ساسو د هیواد ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې د تیر کال د فعالیت په توپیر سره چې موږ لره د ټولو هغو تدبیرونو ته په کتلې چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې لره هغه تجربه ته په پام لرنی د هغوی پر وړاندې موږ د ټول هیواد څخه د دفاع لپاره او د هغو کسانو له منځه وړلو لپاره چې لا هم د افغانستان د خلکو ارزښتونو باندې باور نه لري چمتووالی لرو. جنرال مراد علي مراد د هلمند، موسی کلا او نوزاد په ولسوالیو کې د ملي اردو د مرکزونو څخه خپل پوځیان دراوتلو په باب ویل چې دا پریکړه د میوند 215 کولی اردو لخوا د ژمي په موسم کې جګړو ته په پام لرنه شوی چې دفاع وزارت هم تایید کړی ده. هغه ویل چې په دغه پوسټو کې پرتو عسکرو ته اکمالاتو پر رسیدو کې سوزی موجود وي، نو د دې لپاره چې په پسرلي کې تلفاتو مخه ونیول شي او په ګډه په نورو سیمو کې د خپلو مخالفانو پر وړاندې دا ځواکونه په ښه توګه وجنګېږي، نو د دغه ولسوالیو څخه یې خپل ځواکونه رایستي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري. د خوست په ولایت کې د راه د شمالي وزیرستان کډوال وای چې د پولیو یا د ماشومانو د غزن په منځوړلو کې با لوروختي کارکونکو سره مرسته کوي. په موکړې نور تفصیل ل خوست نه زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په ریپورت کې.
ل کال 2001 میلادي څخه بیا تر 2014 پورې په شمالي وزیرستان کې طالبانو د پولیو ضد واکسین پر تطبیق بندیز لګولای وو. ل همدې عمله په دغه سیمه کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر هم مخ پر ډېرې دوو. خو د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو له امله د نورو سیمو ترڅنګ خوست پراتلو سره وزیرستاني کډوالو خپل ماشومان ته د غزن ضد واکسین تطبیق ته د زړه له کومې هرکلی وایه. سپینګیری برکت خان د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې اوسیږي. هغه وایي چې په وزیرستان کې ورته واکسین حرام معرفي شوی وو، خو اوس پوهیږي چې د ماشومانو د فلج د مخنیوي لپاره پوره جواز لري.
چې کله دل روشتي بیا دای سمی جو هغه د افغانستان چې څنګه دای سمی روان دي او څنګه کډوال دي هغه سره مې خپل همکاري چې موږ شریک کړل او چې کیما کروي واه مې دن واه پر جری و سره وسوتله.
په منځنۍ کچې د هر کمپاین پر مهال په خوست کې د غزن ضد لو واکسین څخه د شاوخوا 400 انکاري پیښو راپور ورکول کیږي چې زیاتره یې کډوالې کورنۍ دي. خو د ګربز ولسوالۍ د ګلان کیم کډوال وایي دې ته چمتو دي چې د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د پولیو ویروسي ناروغۍ په لمنځه وړلو کې له روغتیایي کارکوونکو سره لازم مرسته وکړي. قومي مشر سلیم داوړ:
بیا موږ په جلګا کې دا خبره د غونډې پلرانو ته در رسولې دي چې تاسو بچیان دیګې ساسکي نه چنه محروم نه کوي. دا موږ د پوره ډېر خیرمند او ډېرې پیدې د پوره ډېرې پیدې لري. او که بیا چا ور نه کړو دا یو معمولی غونډې ساسکا ډېر خلک نن مزوري په ډېر مشکلاتې کې دي. موږ ولیدل ویني نه دا رحم ځان مند خپل کوو.
په دې ولایت کې د پولیو په اړه د عامه په هي مسول ډاکټر نجیب رحمان رحماني په دې برخه کې د کډوالو همکاري ډېره مهمه بولي. د دې په وینا کډوالو سم د پولیو د وایروس لجدي خطر سره مخ دي.
نو دا یقیني ده چې ان شاء الله د ټولو شمالي وزیرستان کډوالو باندې به خصوصا د پولیو د واکسینو په اړوند مثبت اغیز ولري او موږ امیدوار یو چې دغه همکاري د دوی کلکه همکاري او دوامدار همکاري وي زموږ د پروګرام سره ترڅو چې یو داسې څوک هم پاتې نشي په دوی کې چې هغه خپل بچی ته واکسین ورنکړي.
دینی عالم عبدالقدوس کډوالو ترڅنګ ټولو خلکو ته په اطمینان سره وایي چې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړه د هغوی د سالمې روغتیا په خاطر د اسلام لپاره ضروری عمل دی.
چا دا سند ثبت کړی چې بل فرض په دې کې داسې مواد کې دي چې هغه د اسلام د نگاه خلاف دي. دا دی صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل دو چی دی مشمونو تو باید دا دویی دا استعمال کش پو مجموع که طول ولس دا وظیفه ده چی باید خال که دی مسله تا آمده که ترسو وکسین دیگه تو ولشی اطلون که نسل دی منگ تبانه بیا غانجات پیدا که
د ارقام له مخې شاوخوا 10,000 وزیرستاني کډوالو ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري د هر کمپاین پر مهال د فلج د مخنیوي واکسین تطبیقیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
موسم لیا را لے ونی گلی تراشا لے ونی موسم لیا را لے ونی گلی تراشا چ گلاب یا بلور کو بس پر لی گلی تراشا چ گلاب یا بلور کو بس پر لی ونی موسم لیونی گلی تراشا لیونی موسم لیونی گلی تراشا تراشا دیوانے چرتا پرخا ناسا پی لیونی موسم لیا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لیا لیونی گلی تراشا ہر جان خیستے پختوں دازن سرا تد ہر جان خیستے سنبھال کلی میری تارا بلنی کلی تراشا سنبھال کلی میری تارا بلنی موسم لیارا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لیارا لیونی گلی تراشا موسم لیارا لیونی گلی تراشا.
دا واشنگتن ده دا مخوستن و بجی او پنزوس دقیقی دی. پا هند که دا خزو پا خلاف تشدد مخ پا زیادی دو ده. پا خزو بانده دا کورنی تاوتری خوالی، دا ملکیت او جایداد پسر دا جنجال او لانجی، او یا دا نوالا جنسی خواهشاتو دا نپورا کولو او دا وادنا دا انکار پا صورت که پا دیر مواردو که تیزاب شندل شوی دی. پا مکلی نور تفصیل دا امریکا غاق دا تلویزن پا دی ریپورٹ که.
د اگری پخار کې د شیروز هنګ اوت کافی کې مشتریان زخمی دي. دالی کوماری دی کافی ته اول ځل راغلی ده. د پنځه لس کلنې دالی کوماری پر مخ یو سړی وروسته له هغې نه تیزاب وشیندل چې هغې جنسي غوښتنې ونه منلې. هغه سړی تر دې شل کاله مشر و.
ما به خپل مخ داسې پټاوه چې سترګې به مې هم نه ښکارېدلې.
دالی کوماری تیر کال په سوونو مشتریانو سره خبرې وکړلې. د هغې د مخ څرګندولو ویره کمه شوه. هغه اوس غواړي چې خپلې زده کړې بېرته پیل کاندي.
اوس په ځان باور لرم. زه اوس زړوره شوی یم او له هر چا سره خبرې کولی شم. زه هم ژوند لرم.
په نوی ډیلی کې یوې غیر دولتي ادارې یو کال مخکې دغه راز کافی په دې نیت جوړه کړې وه چې د ډالی کوماری په څیر د تیزابو د برید د قربانیانو سره مرسته وکړي. الوک دیکشت د سټاپ اسید اتک ادارې مؤسس وایي د تیزابو قربانیان د ټولنیزې انزوا له امله رنځګري. د تیزابو له برید نه وروسته په ټولنه کې د هغوی یوازیتوب ډېر دردناک وي. موږ غواړو دغه بدلون په نرمه لاره منځته راولو، نه دا چې مظاهرې وکړو او شعارونه ورکړو.
موږ غواړو له دغه نظر سره مقابله وکړو چې تاسې د یو چا د مخ په بربادولو د هغوی ژوند نشئ بربادولی.
الوک زیاتوي په دې توګه موږ د تیزابو له قربانیانو سره دا مرسته کوو چې له خلکو سره راشه داشه او خبرې وکړي. په ټولنه کې د بیا منل کېدلو هیلې له درویشت کلنې روپا سره هم په ژوند کې یو نوی مقصد پیدا کړی دی. د هغې میری مور په 2008 کې د هغې پر مخ تیزاب شیندلی و. روپا اوس غواړي د جامو د فیشن ډیزاین جوړونکي شي.
ټولنه سوکه سوکه مونږ قبولوي او زموږ ملاتړ کوي. خلک راځي او له مونږ سره خبرې کوي.
د سټاپ اسید اټک ادارې نیت کړی دی چې درې نور ځایونه په نوې ډیلی، لکنو او ادیپور کې جوړ کړي. دا یو کوچنی ګام دی خو د ښځو خلاف د تشدد په کمولو کې یو امید بخونکی ګام دی. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د بشري حقوقو مدافعان وای چې د هلمند په ولایت کې د تیرو دو میاشتو په موده کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ په جګړو کې د بل هر وخت په مقایسه اوس د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. پام وکړئ نور تفصیل له هلمند نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په ریپورټ کې.
په هلمند کې د تیرو دوه میاشتو په موده کې ټول شل تنه ملکی کسان وژل شوي او 250 تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 150 تنه کوچنیان او 30 تنه ښځې هم پکې شامل دي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مشر وایي چې دا بیا هم هغه شمیر کسان دي چې له ناامن ولسوالیو څخه شرګاه ته وړل شوي، خو ممکن هغه سیمې چې هیڅ ډول ارتباطات ورسره نسته په دې کې نه وي شاملې.
پوچتی او قوس میاشتو کې هغه ارقام چې موږ سره ثبت شوی ده 238 زموږ ملکی کسان ټپیان سوي دي او وژل سوي دي چې په دې کې اکثرا ماشومان او زنانه ده. چې کله چې موږ د عمر مقایسه وکړو د ټول کال په پرتله کې دا زخته یعنی بدو میاشتو چې ملکی طرف زخته ډېر زیان لیدلې دي.
د هلمند پنځه ولسوالۍ عملاً د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي او د سنگین په شمول په ګریشک، ندالی، مارجا او ځینونورو ولسوالیو کې بیا جګړه روانه ده. له شرګا ښار ته په تر ټولو نږدې سیمه باباجي کې د دولت وسلوال مخالفین او حکومتي قواوې له یو بل سره په جګړه اخته دي.
دا د لشرګا ښار درېمه حوزه او اخیرنۍ امنیتي پوستې ساحه ده. هغه طرف ته څلورمه حوزه او د باباجي سیمه ده. د باباجي سیمې اخیري امنیتي پوسته د دې ځای څخه معلومیږي. هغه طرف ته د دولت وسلوال مخالفین او دې طرف ته هم حکومتي قواوې دي. پر دغه سړک باندې د هلمند د ګریشک او دغه راز د ندلی ولسوالۍ عام خلک تګ راتګ لري، خو ځایي خلک وایي چې د نامنیو او د سړک د غاړې د ماینونو له کبله پر دغه لار باندې هم تګ راتګ ډېر کم شوی دی.
د سیمې اوسیدونکي د جګړو له کبله د خپل سړي ژوند کیسې کوي. دوی هر یو په جلا جلا توګه د جګړې توان لیدلی او د خپل سر د ساتلو لپاره له خپل اصلي مينو څخه راوتلي دي.
اوس د سمش کې دغه نست خیر خو خیر 1500 کور کې اوس پاتې تر زر کور نیمایي لا نست اوس تر درغلی شار تر غلی یا ګرشته تلې دورې نه نه ده دمن کې څه ځان ستلې دي دا وان بیرش دا دغه دا سبیرش دا وانو د جنگ د دیو د دې چې مشکله ته پښ دا د سم اوس دغه لار دو زه اوس پر چنجر باندې پر دې لار د سولاړم یا پر ګرش باندې د سرا ګرځو بل لار نست
ژوند ډیر تریخ دی وسلات یې نست تکلیف یې ورس په ورس ډیر دي مشکلاتونه لري منه اصل
د شهر او ولسوالۍ ترمنځ تګراتا کمرنګ دی او ان په زیاتره برخو کې دا کار بيخي نه لیدل کیږي که څه هم په لشرګا شهر کې ژوند عادي دی خو په ولسوالۍ کې جګړې پر کاروبار منفي تاثیرات اچولي د شهر دکانداران وایي چې مخکې د دوی ډیر کاروبار د ولسوالۍ له خلکو سره وو
پر وشکل پر دغه ځای کې باندې دغه دکانداري کوي خروار اتیا منه دا شي کار مکووی و وسرور پنځو اسمنه شپه ته منه د ولسوالۍ خلک چې دی هغه به شرط نه سره کړل د شهر خلک چې دی ولسوالۍ میلو ته نه سکللې ولا کار دا رقم ضروره کارونه چې سره دې دلی ته
لا ته تقریبا دوه تاثیر کړی چې کاروبار نه کیدره ولې دی مردا اس خاص تاثیر خو نه دی کړی دا اس پیل من کې د نن خاص حالات دا نه دی خراب دا کله خلکو برچم چې خلک دا خبرې کوي دا اس خاص حالات نه دی خراب مګر دوه تاثیر کړی چې کاروبار نه کیدره ولې دی هیڅ ساده مشکلات خلکو ته زیات پیښ شوی دی
د لشکرګاه شهر په څنګ کې د هلمند بهاند رود د دې شهر پر طبيعي ښکلا خاص اغیز کړي خو جګړو او نامنوي په لسګونو نورو ښکلاګانې هم ورڅخه خستي د هلمند له زرغونو ځنګلو شنوم ځکو د سیل او تپری له پراخو او طبيعي سیمو څخه اوس هر ورځ د جګړو د باروتو بوی راپورته کیږي او اوسیدونکو نه پوهیږي چې کله به په سیمه کې امن راسي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو لشکرګاه
د مهمو خبرونو لنډی زوري ټاکل شوی نن سه شنبه په کابل کې په سلورمه سلور اړخیز غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د جلو ترمنځ مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټه او ځای په مسلو خبري وشي په سوریه کې به د شنبه د ورځې اوربند پیل شي د سوریه د کړکېچ د حل لپاره نړیوال متحدینو په دغه هیواد کې د اوربند په هدف یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده چې وايي په سوریه کې سولې ته ژمن دي امریکا او روسیا چې د سوریه د کړکېچ د حل لپاره په نړیوال اتحاد کې شامل دي په دغه اعلامیه کې وايي د تجمن دي چې د هغه هیواد د جګړې د ختمولو لپاره یو داسې د حل لار ولټوي چې د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس وي او په سوریه کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو سیاسي ډلو استازي پکې برخه ولري د پینټاګان ویان د دوشنبه په مازیګر ویلي دي چې پوځي چارواکو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې د ګوانتنامو بې قیدخانې د بندولو طریقه پکې وړاندې شوې د سلوانیا پارلمان پرون د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په واسطه اجازه ورکړه چې د پولیسو سره د مهاجرینو د کنټرول کولو په برخه کې مرسته وکړي د فروری په پیل کې د امریکایي لوړ پوړي چارواکي سوریه سرحد ته نږدې سیمې کوباني ته په دې وجه سفر وکړ چې سوریه د کوردانو مشر سره ملاقات وکړي دغه د انقره او واشنگټن اړیکو ته نوي بڼه ورکړي ده یو نوې سروې ښایي چې په امریکا کې زیاتره خلک د امریکا د هغه کوششونو ملاتړ کوي چې د امنیت په برخه کې د ټکنالوژي د مشهور شرکت اپل نه غواړي چې د سان برنارډینو د حمله مسول سید رضوان فاروق آیفون پاسورډ دی ورته ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درشل او ټیټه منفي و درجه د سانتیګراد په حساب ورکړل شوې ده په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 4 په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 8 په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 8 په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 10 په هرات کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 10 درجه په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 8 په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 4 اٹکل شوې ده په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 0 په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه د سانډیګرات په حساب باندې منفي 4 درجه اٹکل شوې ده ډېر محترم اوریدونکو په شیبو کې زمونږه لومړی نن ساته سهارنې په توګه خبرونه پاتې رسیږي د امریکا غږ آشنا راډیو د دې خبرونه شروع کیږي موږ به نن ساته سره د اساس خدمت کې حاضر شو
رادیو